دا مشال رادیو ده وخت د مازیګر څلور بجې سو نن د پنځمې زیارت ورځ او د 2013 میلادي کال د مای نه هم نیټه ده زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو په روان خبرونه کې ساسو هرکلی کوم په روان خبرونه کې به د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د زوی د تشتونی په خیبر پښتونخوا کې د نامنۍ د پیښو د پاکستان د راتلونکو انتخاباتو لپاره د پوز د امنیتی پلان او د ترګری په پیښو کې د شذو د وژل کېدو سرپیره د سندرو عمل هم واوري خو لومړی وارو کو عبدالحکا کارته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر
چارواکی وایي نامعلوم وسوالو د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی تښتولی دی د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي په پاکستان کې د سیاسي او حکومتي نظام او جمهوریت په اړه د پاکستاني طالبانو دریز سم نه دی افغان ولسمشر حامد کرزی په ډاګه کړی چې امریکا له افغانستان څخه نه فوجي اډې غواړي وسم تفصیل د پاکستان چارواکي وايي نامعلوم وسوالو د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز پارټي د مشر یوسف رضا ګیلانی زوی تښتولې دي د ملتان د پولیسو مشر غلام محمد خبريالان توویل چې دا پیښه نن هغه وخت رامنځته شوه کله چې حیدر علي ګیلانی خپل انتخابي مهم چلولې
ابھی تک تو یہی چیز سامنے آ رہی ہے کہ دو لوگ آئے ہیں انہوں نے ادھا دھد فائرنگ کی ہے
تروسه پوری دا معلومات ترلاسه سوی چې دوه کسان راغلي او ډزې کړې دي د یوسف رضا ګیلانی زوی حیدر علي چې د صوبای اسمبلی امیدوار دی یې تښتولې دي او په توره هونډا سټیک ګاډي کې لزان سره وړې دي موږ ټول ملتان کې ناکبندي کړې ده په پولیس حزیاتوی چې وژل شوی کس په پولیس حزیاتوی په دې کې یو کس مو وژل شوی چې هغه د حیدر علي ګیلانی سیکرټر دی د حیدر ګیلانی ورور موسی ګیلانی له میډیا سره په خبرو کې دمکیر کړي چې ترنن ماشامه کده د ورور خلاص نسونه په لسم مې به په ملتان کې انتخابات پرې نژدي او تازه رپورت وایي چې د په شمالي وزیرستان کې تحصیل میرالی د سیول هسپتال مخې ته په یو شورم کې به میچاو د نسوي چې پکې او کسان جوړل دي د میرالی هسپتال میډیکل سپرډنټن ډاکټر اشرف علي مشال ریډو تول چې دغه جوړل کسان هسپتال ته ورول شوی دي چې پکې یو کس سا ورکړی ده د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي په پاکستان کې د سیاسي او حکومتي نظام او جمهوریت په اړه د پاکستاني طالبانو دریز سم نه دي پرون د مشال ریډو سره په یو ځانګړي مرکه کې مولانا فضل الرحمن وویل
تکونو زمون اکابر علماء او د تمام مقاصد به شکر اکابر علماء یقینا به هو علمی مقام ډیر بلند وو د جمهوریت په حواله سره حکومت شرایط باندې جمهوریت په ملک کې منل او اوس په دې کې ته حکمرانانو غلطیان کړی وي نو بیا خو د افرادو غلطیان شوې د ملک نظام غلطی خو نه شوجي ظاهره خبره ده چې دا نن کوم خلک وایي چې جمهوری نظام کفر ده دا د هغې پایې علما نه دي او د هغې پایې علمي تحقیق نه لري او د پاکستان نظام یې په هغه لحاظ سره نه ده مطالعه کړی
مولانا فضل الرحمن زیاته کړه کوشش کوي چې د دې نظام په حواله هغه خلک د خبرو د لارې پوکړي چې دغه جمهوری نظام بدګڼي د پاکستان مسلم لیگ مشر نواز شریف ویلي کچرته وزیر اعظم وټاکل سو نو د امریکا په مشرۍ د ترګریز جنگ کې به د دې هواد ملګرتیا ختم کړي ل بی بی سی سره د خبرو پر وخت نواز شریف ویل دا ګام د پاکستان او نړۍ د امنیت لپاره ضروری دی کله چې لنموړو پښتل سو چای د ترګریز جګړې په لړ کې به ل امریکا سره ملګرتیا ودروي او کنه نواز شریف په جواب کې ول خو باید داسي وکړو خو البته د په مخصوص توګه دا نوول چې د القاعده او طالبانو پر ضد به ټولې فوجي کاروایي دروي او کنه په هند کې د پاکستان هغه بندي چې د یو بل قیدی لخوا وحل شوی وو او به هوښ شو مړ شوی دی سنولا رانجان د شمالي هند په ځی واسپټال کې ساور کړی دی د پاکستان حکومت له هند د موړی مړی په لوتکه کې د راوړو د اجازه ورکول غوښتنه کړې ده رانجا په 1999 کې بندي شوی وو او په 2009 کې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د پاکستاني اورپکو د عملیاتو په تور اورته عمر قید سزا ورکړل شوی و نموړی د تیری جمعې په ورځ د جمو په جیل کې وحل شو رانجا له هغه ورځ وروسته وحل شو کله چې د پاکستان په لاهور ښار کې یو هندي جاسوس سربجیت سنگ د یو بل بندي لخوا په خښته د وهلو وروسته مړ شوی وو افغان ولسمشر حامد کرزی په ډاګه کړی چې امریکا له افغانستان نه فوجي اډې غواړي شغلی کرزی دغه خبره نن د کابل پوهنتون د اتیاي میکلیزي په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وکړه شغلی کرزی دغه اډو د ځایونو پاړه وویل
نه اډې غواړي د افغانستان نه په ټول افغانستان کابل بکران مزار جلال آباد گردیز قندهار هلمند شندن او هرات مجددی د 2014 کال په اخوا اوسېدل په افغانستان کې راکتز برسره د افغانستان په خیر ګڼو، همداشان د ناټو، همداشان د اروپا. خو شرایط مو دا دي چې امریکا دې د امن په راوستو کې هڅه ګړندۍ کړي او ژر کې وکړي.
حامد کرزی زیاته کړه چې د شرطونو په اړه له امریکا سره جدي خبرې اترې روانې دي. افغان حکومت د امریکا د مرستو د څارنې اډیټر جنرال هغه څرګندونې رد کړي چې ویلي وو افغانستان ته به د نړیوالې ټولنې ورکول کېدونکې پیسې په کرپشن کې ځای سي. د افغانستان د مالی وزارت ویاند وحید الله توحیدی مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان په مکمله توګه د بجټ او د مرستو د لګولو توان لري او دا هغه منفي پروپاګاندا ده چې وکولای سي بهرنیو ته د لویو ټیکو د ورکولو لپاره حالات برابر کړي. نړیوالې ټولنې تر 2014 پورې له افغانستان سره د 14 ارب ډالرو مرستې ژمنه کړې چې نیمایي به د افغانستان د حکومت له لوري ولګول سي. د افغانستان په خوست ولایت کې یو ځان وژونکي حمله شوی چې یوازې حمله کوونکی پکې وژل شوی. د خوست ولایت د مطبوعاتي دفتر مسؤل مبارز محمد زدران مشال ریډیو ته وویل چې دا حمله نن له غرمې مخکې د خوست ښار په فیض محمد خان چوک کې وسوه چې یوازې ځان وژونکی پکې له منځه تللی او بل چاته یې زیان نه دی اړولی. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون د شام د شخړې د حل په موخه د امریکا او روس له خوا په دغه شخړو کې شکیل دواړو خواوو سره د امن د خبرو اترو د یو نوي پړاو د شروع کولو د خبرونو هرکلی کړی دی. د دغو خبرو اترو د شروع کولو اعلان د تیرې نهې په ورځ په ماسکو کې د امریکا د وزیر خارجه جان کیری او د روس وزیر خارجه سرګی لاروف ترمنځ د ملاقات نه وروسته وسو.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې عبدالحق کاکړ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. نن غرمه د پنجاب په ملتان ضلع کې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی زوی علي حیدر گیلانی د وسوالو لخوا وتښتول سو. په خیبر پښتونخوا کې د نامنۍ په پیښ کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. بلخوا د پاکستان د پوځ په مشرۍ کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره امنیتي پلان ترتیب شوی چې له مخې باید د پولیس او اف سي په ګډون پوځ هم تانیات وي. د سیاسي چارو یو کارپوه دې ګام ته په کوم نظر ګوري؟
زمونږه چې کوم سویلین ادارې دي لکه پولیس وغیرہ هغه دومره ریاستی شوي دي په الیکشن دوران کې کثرت تاسو په هغې باندې اکتفاو کوي نو هغه نشي کولی چې بدمنی کنټرول کړي.
په خبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې د یوې لسیزې راهیسې د ترهګرۍ په پیښو کې څه باندې 3000 ښځې وژل شوې دي. د سیمو ییزو چارو کارپو په دې اړه وایي او د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې به د سندرو امیل خبرونه واوري چې دا ځل د راتلونکو انتخاباتو په اړه د سندرغاړو نظرونه پکې راغونډ شوي دي.
آیا چې کوم قوتونه د پنجاب د دوو پارټیانو ته اجازه ورکړې ده نو دا چې کوم سوالونه خو ما په خیال دي هر پښتون یا د کراچۍ راوال یا د بلوچستان راوال په ذهنونو کې دي.
په روانه خبرونه کې نور راپورونه هم لرو له مشال رادیو سره وسی. زموږ غږ له مشال رادیو خاوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پرې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل، نن غرمه د پنجاب په ملتان ضلع کې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی زوی او په ملتان کې د صوبایي اسمبلی د سیټ لپاره ولاړ علي حیدر گیلانی د وسوالو لخوا وتښتول سو. په دې اړه دا وخت په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج ظهیر د ټلیفون پر لیکر سره دی. سراج ظهیر، د دې پیښې په اړه که تفصیل راکړي چې علي حیدر گیلانی څرنګه او څه وخت وتښتول سو او تر دې دمه امنیتي چارواکي څه وایي؟ سراج ظهیر رزما شغوري، فکر کوم د ټلیفون په لیکه کې څه ستونزه ده، خو اوس به یو ځل بیا سراج ظهیر ته ورسو چې نوموړی زموږ غاوري کړي. سراج ظهیر، دا راته وایس چې علي حیدر گیلانی چې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی زوی دی، نن د پنجاب په ملتان ضلع کې څرنګه او څه وخت وتښتول سو او امنیتي چارواکي په دې اړه څه وایي؟
جی احمد شاه څنګه چې تاسو ویلي، د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی زوی کوم کشرې زوی چې دی علي حیدر گیلانی، هغه نن غرمه چې کله د خپل مهم د کوم چې د 200 صوبایي اسمبلی لپاره اوټونته ولاړ دی داغه سلسله کې هغه غونډه کوله. په دغه غونډه په محل باندې د پولیسو په وینا باندې چې دغلته په موټر کې او په موټر سایکل باندې ځینې کسان راغلل او دغلته ډزې وکړلې چې پکې د کم سیکټری د محیودین هغه په هغه سات باندې مړ شو او پنځه نور کسان چې کوم دي هغه جوبل شوي وو. د پولیسو په وینا باندې چې له دې وروسته دغه کسانو چې دی نو د حیدر ګیلانی چې کوم دی هغه له ځان سره وتښتولو. احمد شاه زه به تاسو ته ووایم چې لږه شېبه وړاندې د میډیا سره په خبرو کې د کوم چې د ملتان د دغې سیمې سی پی او دی غلام محمود ډوګر هغه میډیا ته وویلې چې مونږ ځای په ځای باندې پولیس خواره کړي دي او کوم سرچ اپریشن چې کوم دی یا پلټنې چې دغه چې کوم دی د لټون اپریشن چې کوم دی عملیات هغه شروع کړی شوي دي او په دغه لړکې تر دې دمه څلور یا پنځو پورې کسان دي چې مونږ نیولې دي مشکوک کسان چې کوم دي شکمن چې په هغې باندې دا شک څرګندېدو چې هغه په دې پېښه کې چې دي هغې ککړ دي او دوی وایي چې هغه مونږ نامعلومه ځای ته منتقل کړي دي او د هغې نه پلټنې روانې دي چې څنګه به وکړی شي چې دوی د دغې نه دا معلوماتو کې چې د یوسف رضا ګیلانی زوی چې دی هغه په کوم ځای کې دی دوی دا وکړی شي چې هغه برآمد کړي. جی
سراج ظهیر د پاکستان پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی یا د علی حیدر ګیلانی ورور یا کورنۍ په دې اړه څه ویلي دي رسنیو ته تر اوسه؟
جی د دینه مخکې خو د یوسف رضا ګیلانی بل ځای چې کوم دی علی موسی ګیلانی هم د رسنیو سره خبرې وکړلې دي. هغه ویل چې موږ ته نه سیکورټي راکړی شوې وه نه زمونږ کم جلسی جلوسونه چې کېږي د هغې خیال کولی شي. نو په دغه وجه باندې دا پېښه راکړه. هغه وویل چې زه دا وارنینګ دا خبرتیا ورکوم چې تر د ماښامه پورې زما ورور بازیا پکړی شي. خو زه تاسو یو بله خبر وکړم چې یوسف رضا ګیلانی هم د رسنیو سره خبرو کې دا وویل چې کم کارکنان دي د پاکستان پیپلز پارټۍ هغوی دې د زغم نه د صبر نه کار واخلي. هغوی داسې ورانې دي نه کوي ورانکاري دي نه کوي بلکې خپل مهم د جاري وساتي. او دا دهشت ګردې یا د کم داسې یو پیښه ده. هغه شوې د دوی سره ځکه چې دوی مخکې نمدا کې هدف ټارګیټ وو دا هم یو پیښه ده. خو دوی به د صبر نه او د زغم نه کار اخلي او خپلو کم کارمندان چې کوم دي هغوی ته د ورانکاری نه منې کړي دي. هغوی ته دا حکم ورکړی چې تاسو په خلار کېنی او هر څه په خدای ټیک کړي.
ډېره مننه سراج ظهیر زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوریده. پاکستان کې عامې ټول ټاکنې د مې په 18 نیټه یعنی د راتلونکي خالي شنبه په ورځ کېږي. خو تر هغه وړاندې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د تیر شپې راهیسې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې د بمی چاودنو او دزو په پیښو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله وشته ده. دا چې تر اوسه څومره پیښې په خیبر پښتونخوا کې سوي دي او په دې اړه د سیاسي چارو کارپوهان څه وایي چې د دې مخنیوي څرنګه کېدای شي په دې اړه زموږ همکار ربیع اکرم خان راپور لري.
که یو طرف ته په عمل کې د ټول ټاکنو لپاره په هلو ځلو کې توندي روانه ده، نو بل طرف ته انتخابي مهم دوران د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی چې پکې صرف تېره شپه په خیبر پښتونخوا کې د 15 نه زیاتې پیښې رامنځته شوې دي. نن سهار په سوابه ضلعه کې د ان پی په امیدوار شهرام ترکې باندې نامعلومه وسله والو ډزې کړې دي چې پکې یو ماشوم ژوبل شوی دی. د غرنګ تېره شپه د ډېر اسمن خان په عیدګاه سیمه کې نامعلومه وسله والو د دستي بم په ذریعه په پولیسو حمله کړې چې پکې څلور ټپیان شوي دي. رنگ تیر ماخام د پیښور په رشید گړی کې پولیسو په دوه خودکش بمبارو حمله وکړه چې پکې د الیټ فورس دوه ځوانان او یو زنانه مړه شوې ده او یو خودکش بمبار یې نیولې او دوه شکمن یې گرفتار کړي دي. د دې ترڅنګ چرسده کې د ان پی معصوم بادشاه کورمخې ته ډزې شوې دي او دغه شان هم په باجوړ کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر کورمخې ته چاودنه شوې ده چې پکې یو کس مړ او یو زخمي دی. دینه علاوه په بونیر کې د تعلیم پخوانی وزیر سردار حسین بابک په ورور ډزې شوې دي او کویټی په مشرقي بای پاس نامعلومه وسله والو د سیبمونو په نتیجه کې 14 کسان ټپیان شوي دي. د انتخابي مهم دوران روانو پیښو په حق له یو کارکونکو ادارې زلان کمیونیکیشن مشر اشرف علي مشال ریډیو ته وویل چې د انتخابي مهم دوران تر اوسه پورې تقریبا 45 غټه غټه د تشدد پیښې رامنځته شوي دي چې پکې د اتیو نه زیات خلک مړو او د سلو نه زیات ټپیان شوي دي.
کوم بیانیې د طالبانو دغه مخکې راغلي دي مخکې خو دغه بیانیو کې ځنې سیاسی گندونه داسې چې دغه نمونه غسل کټ پاکستان کې پښتو شورا متحده قومي مومنت شو او یا داسې چې د عوامي نېشنل پارټي دغه نمونه غسل خو په دې تر ولې چې موږ وکړل چې دغه حمله په تحریک انصاف باندې مشوي دغه په مولانا فضل الرحمن په جمعیت علما اسلام باندې مشوي په جماعت اسلامي باندې مشوي یو ګوند دغه نه اوسه پورې محفوظ نه دی. ایون موږ ګورو چې په پاندونی سند کې په ډاکټر ابراهیم باندې یو خودکش حمله د خبره ثبوت کې چې یو علاقه کې کمر نو هغه محفوظ نه دی.
د نوموړي د وینا سره سم که په حکومتي سیکیورټي پلان په صحیح توګه عمل درآمد وشي نو په 11 مې پورم نټول ټاکنې ممکنه کېدی شي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واورېدل چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې بمی چاودنو او د ډزو په پیښو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبل اوښته. اوس تازه راپور راغلی دی چې د شمالي وزیرستان په میرالی سیمه کې هم د یو نامنی په پیښه کې یو شمېر کسانو ته ژوبل اوښته. په دې اړه له سیمې څخه زموږ خبريال دغه د ټلیفون په لیکه دی. دا راته وایي چې د شمالي وزیرستان په میرالی کې دا پیښه څه وخت رامنځته شوه او په کومه سیمه کې سو څه مرګ جوړ لړولې ده؟
بالکل، د ځای خلکو او د غرنګ د پولیټیکل انتظامی چارواکو په وینا سره لږ شپه وړاندې شماري وزیرستان تحصیل میرلی سیول هسپتال مخې ته چرته چې د موټر یو بارګین دی د هغې سره نږدې او د پخوانی د شمالي وزیرستان نه چې کم کمی اسمبلی کامران دفتر هم دلته موجود دی، الیکشن دفتر، د دې مخې ته چاودنه شوې ده. په دې کې د اووه کسان ژوبل شوي دي. میرالی روغتون چې کم میډیکل افسر دی ډاکټر اشرف علي خان، د هغه په وینا اووه ژوبل شوي کسان د روغتون ته وروړل شوي دي او د ده په وینا په د اووه ژوبل شوو کې یو په هسپتال کې یا په روغتون کې ساتنه کړی ده او شپږ نور د ده په وینا د دوی روغتیایي وضع اوس د اندېښنې نه بهر دی. دا به هم یادونه وکړم چې تېره ورځ ماښام هم شمالي وزیرستان سرخار میرانشاه کې د کامران دفتر مخې ته چاودنه شوې وه، خو په هغې کې څه مرګ ژوبلا نه وه اوښتې. تر اوسه پورې کومې وسلې هم د دې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
صحیح، ډېره مننه، ډېره مننه کور ودان زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو. زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بیا د ماښام تر 6 بجو پر خبرون لري. پاکستاني طالبانو څه موده مخکې ویلي و چې په انتخاباتو کې به سیکولر ګوندونه یا روشنخیال لکه عوامي نېشنل ګوند، پیپلز پارټي او متحده قومي مومنټ په نشه کوي او خپل دغه اعلان یې تر ډېره برید عملي کړی هم دي. خو یادې وسوالي ډلې په دې وروستیو کې پر جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډلې هم بریدونه کړي دي. زموږ همکار مجید بابر د دغه ګوند له مشر مولانا فضل الرحمن سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې طالبان ولې د دوی انتخاباتي کاندیدان په نشه کوي. نوموړي په ځواب کې وایي
دا سوال خو هغې نه کولو سوال ده. زه په دې کښې څه وایم چې زما کومو خلکو سره رابطه نه شته، د هغوی فکر نظر نه یم خبر چې دوی کوم ځای حکومت عملي جوړوي، دوی کوم ځای فیصلې کوي. دوی د فتوو خلک څوک په پاکستان کښې خو تمام مکاتب فکر هغه په دې متفق ده چې د پاکستان د آئین چې کوم متفقات دي هغه غیر متنازع عادت. اوس هغې نه بعد که یو سړی وایي چې نه زه دا متفقات نه منم او زه اوس په دې نه یم پوهې چې د دوی فتوې څوک ورکوي، د دوی دغه د قضا فیصلې څوک کوي، دغه د دوی چې کوم حکومت عملي ده دا څوک تیاروي. په دې حوالې سره مونږ یو خیر خواهي لرو چې په دې ملک کې امن شي او ټول خلک د عزت او د احترام ژوند تېر کړي.
مولانا صاحب، د دغې مفاهمت دپاره تاسو یوه جرګه جوړه کړې وه، ستاسو ورسره رابطې وې او تاسو غوښتل چې امن راشي. نو آیا د دې نه پس د هغه جرګو کردار هماغسې موجود دی چې کوم تاسو تشریح کړې وه، که نه په هغې کې څه رخنه راغلې ده؟
هېڅ قسم رخنه نه ده راغلې، هغه په خپل ځای باندې ولاړه ده. خو ستونزه په منځ کښې حکومت د مات او نوی یو نگران او عبوري حکومت راغی. ټول سیاسي قیادت پرې اتفاق کړی ده چې په راتلونکي نظام کې که څوک په حکومت کې وي که په حزب اختلاف کې وي د دغې خبرې به پابند وي چې امن دپاره چې کوم ګامونه دغه جرګه اوچتوي مونږ ورسره ملګري یو او زمونږ په رهنمایۍ یا په ملګرتیا یا په مشاورت سره به دا د امن هدف حاصله وو.
مولانا صاحب، وسلوال طالبان چې کومې خبرې کوي چې مونږ د جمهوریت مخالفت کوو، جمهوریت کفري نظام ګڼو، تاسو هم یو عالم یې او ټول خلک در باندې متفق دي، نو آیا په دې کې څه اختلاف شته؟
د تمامو مقاصد شکر اکابر علما یقینا د هغو علمي مقام ډېر بلند و. په کومو شرایطو باندې دوی جمهوریت په ملک کښې منلی و؟ دا خبره یې پابند کړې وه چې جمهوریت به مغربي نه وي، چې اکثریت که وغواړي چې شریعت خلاف فیصله وکړي د هغې به هم اجازت وي ورته، داسې به قطع نه وي. نو هغه جمهوریت چې هغه د شریعت پابند وي، د قرآن و سنت مطابق د قانون سازۍ پابند وي او د هغې خلاف هېڅ قانون سازي به نه کوي، اوس په دې کښې که حکمرانانو غلطیانې کړې وي نو بیا خو د افرادو غلطیا نه شوې، د ملک نظام غلطي خو نه شوه. جی ظاهره خبره دا چې دا نن کوم خلک وایي چې جمهوري نظام کفر ده، دا د هغې پایې علما نه دي او د هغې پایې علمي تحقیق نه لري او د پاکستان نظام یې په هغه لحاظ سره نه ده مطالعه کړی. زمونږ دا کوشش کوو چې مونږ د ورور په انداز باندې، د برخوردار په انداز باندې پاکستاني نظام په حواله سره دوی ته دا خبره ورسو چې ورور نظام نه ده غلط، په حکمرانانو به غلطیا نه کړي.
مولانا صاحب زما اخرانه پوښتنه ده، تاسو د مایوسۍ ذکر وکړو. مایوسي په اسلام کې ګڼل کیږي چې دا یو کفر دی، او د دې نه علاوه هغه خلک چې د قتل او قتال یو ذریعه اختیاري، یو لار اختیاري او خبرو اترو ته نه کینی، اسلام دې ته په کم نظر ګوري؟ تاسو یو عالم هم یې.
اسلام تقاضا دا کوي چې خپل مقصد پر جدوجہد کوه، او جدوجہد یو لار په مشاورت طی کیږي. پاکستان کے تمام جماعتونو او د پاکستان پارلیمنٹ په مشاورت سره په اتفاق سره سره یو لار ټاکلی ده. دنیا د هغې باید پیروي وکړي، نتایج الله کی طرف نه حاصلې کی، موږ د جدوجہد پابندی دي. جدوجہد سلسلہ روان ہے، بیا هغې کی انتہا پسندی چې کوم رضا مناسب نه ده، اشتعال مناسب نه ده، بلکہ مجموعی دی علماء جو کوم رائے ده په هغه اجماعی رائے باندې عمل کول جو کوم دا وجه شریعت تقاضا ہے. لیکن بیا هم موږ دا وایو چې دا خبره هم په مفاهمت او په مشورې او په یو رابطو باندې حل کېدای شي، او دغه حملو او جنگ او په طاقت باندې خو امریکایي مقصد نه حاصل، دا بې ګناه خلک اخر دوی کوم ګناه کړی دي؟ نو دې ته به اوس لاره سړی باسي چې جمهوریت خو به کفر خدا به روایي چې ته په بازا کې جمع کوو او سل ډېر کسان پنځوس کسان چې کوم بې ګناه عمل کړو دا به کوم روایي دې جواب څوک چا ورکړی ده.
په پاکستان کې د جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن وو چې په دغه هیواد کې پر سیاسي ګوندونو د تحریک طالبان پاکستان د بریدونو په اړه زموږ همکار مجید بابر پوښتنې ځوابولې.
د انتخاباتو په ورځ
د فاټا، خیبر پختونخوا او د پاکستان د ګټ کټنا
شیبه په شیبه، ګړۍ په ګړۍ تازه معلومات
د سهار لنهو د ماخام تر شپګو
مشال رادیو ته غوګونی سي، زمون ویب پاڼه وګورئ
او د انتخاباتو د تازه صورتحال نه ځان خبر کړئ.
زمو شغله مشال رادیو څخه اوري. مشال رادیو به د مې په 18 نیټه د انتخاباتو په ورځ نه یوازې د رادیو لاري تاسو شیبه په شیبه خبروي، بلکې د مشال رادیو انټرنیټ پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام او فیسبوک او ټوئیټر د لاري هم تاسو غړي په غړي خبرې دلای شي. د پاکستان پوځ انتخابات لپاره امنیتی پلان ته حتمی شکل ورکړی دی، او د چیف اف آرمی سټاف په مشرۍ کې په سو غونډو کې پریکړه وسوه چې د پولیسو او اف سی په ګډون به پوځي ځوانان هم د انتخاباتو په ورځ د امنیت ساتلو لپاره ولاړ وي. په دا اړه نور تفصیل اسلام آباد د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل راکوي.
د شروع په ورځ لاهور او پېښور کې د پوځي سرلخکر اشفاق پرویز کې یعنی په مشرۍ کې ځان لزان لا غونډه وشوه چې پکې د کور کمانډرانو سره سره پولیس مشرانو، هوم سیکټریانو او د رینجرز مشر ګډون لرلو. د غونډو مقصد راتلونکو ټولټاکنو د پارا سکیورټي پلان ته ختمي شکل ورکول وو. د غونډې وروسته مطبوعاتو ته د خبرونې ورکولو په وخت د پوځ د مطبوعاتو د سانګې مشر میجر جنرال عاصم سلیم باجوا وویل چې پنجاب کې به ټول درې لګه سکیورټي اهلکار په ډیوټي وي چې پکې به دیش زرا د پوز وانان وی. د غرنګ د خیبر پختونخوا او فاټا په اړه د وینا وا چې دلته به ټول شپږ نوي زرا اهلکار درولي شي. د زیاتوي
اسمه 22000 کے قریب صرف فوج کی تعداد ہے اور باقی میں
دیکھیں نزدی 2000 صرف دا پوسٹ میرا دا اور باقی کی نور ٹول قانون نافذ کون کے ادارے لکا پولیس، ایف سی، قائمی رضاکار وغیرہ شامل دی. ہر زے کی پوزی کمانڈران اور سیول انتظامیہ پر شریک سر منصوبے جوڑوی اور پخشن رابطوں کی دی، اور ددی ہر سا مقصد دارے چی دا ٹول ٹاکروں کے دو کے سکسم شک پاتی نشی اور نسوک دا سی اگنی دا زمون دا ٹول شریک ذمہ واری دا اور دا ٹول ٹاکنے با پگڑ سرا ممکن جوڑو.
اس الیکشن کو ممکن بنانا
ټول ټاکنو دوران د پوز ځای پر ځای کولو د پریکړې وجوهات او اثرات چې کله مشال ریډیو د سیاسي چارو د کارپوه خبریال ایمل خټک نو بوختل، نو د دا یو خګام وبللو او زیاته کړه.
متاسفانه زمونږ چې کوم سویلین اداري دي لکه پولیس وغیرہ هغه دومره سیاسي شوي دي په الیکشن دوران کې کثرت تاسو پاګې باندې اکتفا کوي، نو هغه نشي کولای چې یو خو دغه بدمنی کنټرول کې بندا دی چې هغه پخپل هم دي ککړ وي. نو دې لپاره عموماً دا مطالبه کیږي چې یو درېم ګړی فورس چې فوج ورته ویل کیږي چې هغه دې راشي، نو هغه چونکه داسې خلک وي چې هغه په کوم الکه کې چې تعینت کیږي یا هلته استوله کیږي، نو هلته د هغه څه ذاتي انټرسټ نه وي یا تعلق نه وي یا هلته کې څه مفاد نه وي، نو په دې وجه باندې هغه د نورو په نسبت ګرداد یو غیر جانبدارانه وي.
د ذکر وړ دا چې پاکستان کې د روانې میاشتې په 11مه نیټه ټول ټاکنې کیدونکې دي او د دې لپاره د جلسو جلوسونو او کمپاین نن اخیری ورځ ده کومه چې بعد شپې 12 بجې سرته ورسی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد. د 11مه انتخابات
د انتخاباتو په حق لاستاسو پوښتنې،
د کاندیدانو ځوابونه،
تبصری او مرکی،
هر ورځ لمشال ریډیو.
زموږ غږ لمشال ریډیو خاوري په خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو کې د تیری یوې لسیزې راهیسې د ترهګرۍ په ضد جګړه کې تر 2000 زیاتې ښځې وژل شوې دي. په دوو ښځو کې 1000 زیاتې ښځې هغه دي چې د هدفي وژنو ښکار شوې دي. د یو نوې څېړنې تر مخه په وژل شوو ښځو کې زیات شمیر د هغو دی چې د پښتني ټولنې لپاره کار کوي. پر دې موضوع زموږ همکار ګلایاز راپور چمتو کړی چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې په 1300 کالو کې د ترهګرۍ ضد جګړه کې د 3000 نه زیاتې خزي وژل شوې. په پیښور کې یو آزاد خبریال سید فخر کاکاخیل په یو سیرنیز رپورت کې وایي چې په 2016 کال کې په تیمرګره کې په لومړي ځل خزینه کارکونکو ته خبرداري ورکړل شوې وو او همدغه کال کې په بنو کې د خویندو کور تنظیم کارکونکي بشرا وزیر باندې برید شوې وو. دغه په خبره د دې روستو په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ ضد جګړه کې خزي په نخښه کېدل شروع شول. مشال رادیو سره په خبرو کې سید فخر کاکاخیل ویل دا یو مهمه مسله ده او پرکار ډیر کم شوي.
جما وینا خداوا چې کتینا تریچم د سیوا دا چې کیسره په خاور شي ویل چې هغه له سره رپورټ شي ویل تر کوم ځای پورې چې د 3000 تعلق ته په دې کې د بم بلاست او د نور چې کوم داسې پیښې شوې دي خو چې ترهګرۍ په دغه باندې یانس کې نشي اپریشن شي دي پای کې ځنه نمبر شي دي په واکه ګورنا په وته دا پای کې ځنه نمبر شي دي. د دې نه علاوه چې کوم زره نسیوا کوم شمیر د ځنانو کا خو باقي دا په ټارګټ شي دي او دې وشتل دي.
فخر کاکا خیل زیاته کړه چې د ترهګرۍ ضد جګړه کې زپل شو کورونو سره ملاو شوې دي او د دوی حال صدا سي بیانوي.
ما ځنانه شهید شوی دا یو په دې کې هیڅ نشته. دا یې په بابل باندې خو خلک څنګه ډیره خبره کوي خو زیات تکلیف هغه ځنانو ته دی کوم ځنانه چې زخمي شوي دي یا په څه طریقې سره ژوند کې بچ شوي دي خو اوس په هغه باندې خبره نه کیږي او هغه ته ښکاري چې څنګه نامالي مونږ یې نه کیږي یا خو هغه ټراما وجه ده چې دغه حادثې نه دي تیرې شوي او یا بنیادي وجه ده چې دغه خلک نور میر محسوسوي چې دغه ځنانه سره دغه ماشوم سره څه شوي دي.
خبریال فخر کاکاخیل وای زیاتره هغه خزی په نخښه کړل شوی چې د پښتنو ټولنې لپاره کار کولو. په پیښور کې د قبایلی چارو کارپو عقیل یوسفزی هم وای چې په پښتنو سیمو کې په جنگونو او په جګړو کې به خزو ماشومانو او سپینګرو ته سن ویل کېدل. د ترهګرۍ ضد جګړه کې د 3000 نه زیات خزو وژنو په اړه دوی زیات کړه.
متنه چې کله اربنایزیشن په دې ریجن کې راغی د یو ایجنډې لاندې او دغه بعد بیا د طالبانایزیشن شکل اختیار شو په پاټا کې د مصرفا کې د باغې کې موږ دغه ترن ولیدو چې زنانه چې دي هغه به هم نه بخله کې د دغه ماشومان چې دي دا کوم زنانه کې تاسو یادوي کې نشي چې د دې شمیر د دغه نوم زیات وی زکه چې پاټا چې د پاټا کې ډېر خلک متاثر شي په کوم پاټ کې خصوصا په سواد کې ډېر زیات زنانه چې هغه متاثر شي په دې بل اړخ دا هم دی چې دا کومه لیست ده نو په دې کې تقریبا تر نو زیات هغه خزې دي چې هغه ته موږ ډېر درنه مې منو ته او اغید پښتنو د معاشري د ترقید لپاره د امن د قیام لپاره د تعلیم د فروغ لپاره.
بیا فخر کاکاخیل د خپل سیډن د مقاصد په اړه ویل چې د خلکو پام دې موضوع ته اړول دي کوم چې د ټولنې خاموش سپاهیان دي او د دوی کردار ته په تاریخ کې ځای ورکول دي. کارپوهان په دې اندي چې د ترهګرۍ ضد جګړه کې د زپل شو خزو د کورونو سره مرستې وشي او باید د دوی کردار په نړیوال او په قومي کچه ومنل شي چې په دې جګړه کې ډېرې قرباني ورکړي.
ګلاز و چې په خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ په پیښو کې د وژل شوو ښځو په اړه تاسو ته راپور اوروي.
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ. پوسټ باکس نمبر 3014 اسلام آباد.
زموږ غږ له مشال رادیو
خاوري خبرونه هر ورځ تاسو د سهار له 9 بجو څخه بیا د مازیګر تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه اوریدلای شئ. وخت د مازیګر 4:30 بجې سو. عبد الله کاکړ به د مهم خبرونو لنډ ځواب.
چارواکي وایي نامعلومه وسوالو د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز پارټي د یو مشر یوسف رضا ګیلانی زوی تښتولې دی. د ملتان د پولیسو مشر غلام محمد خبریالان ته وویل چې دا پیښنن هغه وخت رامنځته شو کله چې حیدر علي ګیلانی خپل انتخابي کمپاین چلولې. پولیس دا وایي چې په دې پیښه کې د حیدر علي ګیلانی یو سیکرټري هم وژل شوی دی. چارواکی وایي چې د شمالي وزیرستان میرالي تحصیل کې د سیول هسپتال مخې ته د یو شورم کې سره نږدې 1400 پکې اوه کسان ژوبل دي او یو کس سا ورسته ورکړی ده. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي په پاکستان کې د سیاسي او حکومتي نظام او جمهوریت په اړه د پاکستاني طالبانو دریځ سم نه دی. پرون د مشال لیډو سره په یو ځانګړي مرکه کې نوموړي دا خبره وکړه. مولانا فزرمان زیاته کړه کوشش کوي چې دې نظام په حواله هغه خلک د خبرو د لارې پوکړي چې دغه جمهوریت نظام بدګڼي. د پاکستان مسلم لیگ مشر نواز شریف ویلي چې چرته وزیر اعظم وټاکل سونو د امریکا په مشرۍ د ترګریز جنگ کې بعد د هیواد ملګرتیا ختم کړي. په هند کې د پاکستان هغه بندي چې د یو بل قیدی لخوا وحل شوی وو او بې هوښ شو مړ شوی دی. سناو لارانجا نن د شمالي هند په یو هسپتال کې سا ورکړه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي په ډاګه کړی چې امریکا له افغانستان څخه 9 فوجي اډې واړي. افغان حکومت د امریکا د مرستو د څارنې اډیټر جنرال هغه څرګندونې رد کړې چې ویلي وو افغانستان ته به د نړیوالې ټولنې ورکړل کېدونکي پیسې په کرپشن کې ځای سي.
دا مهم خبرونه لندیز مول مشال رادیو څخه واوریدي چې عبد الحکیم کاکړ وړاندې کوي. وسوار رسیدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سیرا ظهیر د پاکستان د کورنی ورسپانو د اداريو مهم ټکی راخستې وی راځي چورته غورسو.
نن چې د پاکستان مقامی ورسپانو خپل اداري په کوم موضوعاتو راغستې دي هغه څه په داړول دي. اج ورسپانو خپل اداري کې وایي چې راتلونکو ټول ټاکنو کې د مرګ ژوبلې مخنیوي د لپاره پریکړه شوې ده چې په حساسو پولینګ سټېشنونو باندې کیمرې لګولې شي او د غرنګ با بارډر سکیورټي هم زیاتولې شي. اداري د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د وزیر مسرت قدیم په حواله وایي چې د زنانه پولیسو والو د کمښت له وجې به لیډي هیلت ورکرز لګولې شي. د غرنګ با ټول 15000 سکیورټي کارمندان ډیوټي کوي او د سار د پاره با کنټرول روم هم جوړولې شي. اذریه زیاته وی چې د اوټونو پورس با په خار د ننه او پولینګ سټېشنونو سره نږدې ګرځېدو باندې هم بندیز وی. د دې سره سره پوزي سره لاکر هم ژمنه کړې ده چې پوز به د هر کس ممرستي د پاره تیار وي. اذریه اخیری کې وایي چې دا ټول تنظیمات ډیر خدي او د لړکی تر ټولو مهمه خبره د سزا او جزا نظام دی. باید چې مستقبل کې د هر کس مپیخو مخنیوي د پاره راتلونکي حکومت یو کوټلې کړن لارې جوړ کړی. ایکسپریس روس پانه خپل اداري کې وایي چې پاکستان ولس کې په انتخاباتو کې د برخه اغستو ډیر جوش په نظر راځي. اگر چې په ځینو سیمو کې د امنیت وضع خنه ده خو بیا هم دی ولس خپل جذبه هغه شان ژوندۍ ساتلې ده. اداري وړاندې لیکي چې د دین د ښکاری چې د پاکستان قام غواړي چې هغه داسې نمائندگان وټاکي چې پاکستان د جمهوریت او ترقۍ په لار روان کړي. خو بل طرف ته غیر ریاستي وګړي نه غواړي چې انتخابات وشي او دوی د تشدد د لارې انتخابات وزنډوي او همدا وجه چې په جلسونو او غونډو باندې حمله وانی دی چې په کتر اوسه یو شمیر کسان وجلې شوې دي. د اداري په وینا چې د دې صورتحال پرانا کې پوز او الیکشن کمیشن دا فیصله کړی دا چې چرته هم ضرورت وي دوی به د وټونو په ورځ هلته پوز ودروي. اداري اخري کلی کې چې په موجوده صورتحال کې د پوز دا فیصله ډیره د ستاینې وړ ده. باید چې دا فیصله عملی کړی شي او په حساس ځایونو باندې پوز ودرول شي چې دا رنګ ټول ټاکنې په پرام نه توګه وشي او لس خپل غوره نمائندگان وټاکي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورسپانل لیک په پاکستان کې د مئی 12 نیټه انتخاباتو پر کمپاینونو د بریدونو لړۍ روانه ده. پر انتخابي جلسو د اپریل د میاش رئیسی بریدونو کې شاو خاصل کسان وژل شوی دي. ورسپانل د سیلونکو په حواله لیکي کسو هم د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو جمهوریت حکومت خپل موده پوره کړي او بل حکومت ته واکس پاري. خدا به د دې هیواد د تاریخ خونړی انتخابات هم وي. ورسپانل لیکي چې اوس ورپکې سیکولر او اسلامي ګوندونه دواړه په نخښه کوي چې یو سرګند پیغام دی چې څوک هم جمهوریت نظام کې برخه اخلي هغه به په نخښه کوي. ورسپان لیکي چې په انتخابي کمپاینونو شوبي بریدونو کې زپړ شو کې د اسلامي ګوندونو کارکونکو هم شامل شوي دي. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلی په یو جلسه روانونی برید کې دیش کسان وژل شول. تحریک طالبان پاکستان د دې برید په اړه وایي چې د برید هدف دغه ګوند نه و بلکې په دغه ګوند کې شامل شوي یو انتخابي امیدوار وو. د بریدونو ترڅنګ طالبانو خلکو ته خبرداري هم ورکړې چې د انتخاباتو نه ځان لری وساتي. ورسپانه د نړیوال چارو سیړنیز ادارې مشر پیټر مانیکاس په حواله لیکي چې دا یو نوې طریقه ده چې خلک انتخاباتو نه لری وساتل شي. د دغه خبره دا د تشدد مختلف لارې دي چې انتخاباتو کې خندان راپورته کړل شي او د سره ټول هر څه غیر محفوظ شوي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان فوج وايي د پولینګ مرکزونو حفاظت لپاره به اویا زره فوجان پر ځای کوي او 15 لک پولیس او د امنیتي ادارو سرتیرو ته د حفاظت ماموریت ورکړل شوی. بلخو د بشیر کونو د سار نړیواله اداره د افغانستان په اړه په یو خبر پاڼه کې وایي چې په کابل کې په پور امنه مظاهره چانو تشدد او نیول افغانانو لپاره یو سرګند پیغام دی چې د حکومت خلاف خبرو انجام بدوي. دغه ادارې له ولسمشر حامد کرزی نه غوښتنه کوي چې د پلټونو امر ورکړي او ککړ کسانو ته سزا ورکړي شي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د مې په 2 منټه په سلګونو کسانو د کابل پامیر سینما سیمه کې د همبستګي افغانستان ګوند سوري لاندې مظاهره کې برخه اخیستي وه. دوی په حکومت کې ناس د جنگ سالارانو په ضد مظاهره کوله چې حکومت په دې لړکی ناکامه شوه. دولتي امنیتي ادارو په مظاهره چانو تشدد کړي او شاوخوا نه کسانې گرفتار کړل. خبر پاڼه کې راغلي چې شپږو کسانو دغه ادارې ته ویلي چې په حراست کې له دوی سره ناروا سلوک شوه. خبر پاڼه جتوی یو افغان خبريالي دغه ادارې ته ویلي چې امنیتي سرتیرو د دغه مظاهره رپورت کولونه منې کړي وه. د بشري کونو د اسار نړیوال اداره جتوی چې د مې د 2 منټه مظاهره د پخوانی قومندانانو پر ضد وه چې دا وخت په حکومتي سوکو ناستي چې د همبستګي افغانستان ګوند په خبره په خوای ډیر ظلمونه او زیاتې کړي دي.
زموږ غل مشال رادیو خاوري او زو د افغانستان پر لور. افغان لسمشر حامد کرزی وايي امریکا تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د نهو پوځي اډو غشتون کده. حامد کرزی نن د کابل پونتون د اتمی کلیزی په مناسبت جوړ شو مراسم کې وویل دوی حاضر دي چې امریکا ته د غاډي ورکړي خو په دې شرط چې امریکا د افغانستان غشتنی ومني. په دې اړه نور حال کابل زموږ همکار اسد الله لودین راکوي.
افغان ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره د امنیتی تړون لاسلیک ول ګټور بولی خو وايي دا سند به هغه وخت لاسلیک کړي چې امریکا د افغانانو غوښتنی ومني. ولسمشر حامد کرزی وايي امریکا په ټول افغانستان کې د نهو پوځي اډو غوښتن کده او په دغه اډو کې د کابل، بګرام، مزار شریف، جلال آباد، ګردیز، کندهار، هلمند، شینډند او هرات اډې شامل دي. خاغلی کرزی د پنځمې پورز د کابل په هنتون د جوړېدو د اتیایمې کلیزې په مناسبت مراسمو کې وویل افغانستان حاضر دی چې امریکا دغه پوځي اډې ورکړي خو په دې شرط چې متحده ایالات هم د افغانستان شرایط او غوښتنې ومني.
موږ موافقه چې دا اډې ورکړو. موږ د 2014 کال په اخوا اوسېدل په افغانستان کې رابطه زبر سره د افغانستان په خیر غنو خو شرایط مدا دي چې امریکا دي د عمل پر اوستو کې هڅه ګرندۍ کې او جر دی وکړي د افغانستان قواوې دي اساسي تقویه کې زموږ اقتصادي تحتابونه دي سیک او د حکومت په تقوی کې دي اساسي او رښتینی مرسته وکړي.
افغانستان له امریکا سره د 2012 میلادي کال په می میاشت کې د ستراتیژیکو اړیکو سند لاسلیک کړ او له هغه وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتی سند پر سر خبرې روانې دي. د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې تر اوسه درې ځلې د امنیتی تړون پر سر د افغان او امریکایي لوري ترمنځ خبرې شوي او ټاکل شوی چې څلورم پړاو خبرې هم ډیر ژر پیل شي. په امنیتی تړون کې مهمه مسأله له 2014 کال څخه وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر او د متحده ایالاتو دایمي پوځي اډې دي. خو تر اوسه معلومه نه ده چې امریکا بل 2014 کال څخه وروسته په افغانستان کې څومره عسكر پرېږدي. ولسمشر حامد کرزی وايي له امریکا سربیره د ناتو ځینې هیوادونه هم غواړي له 2014 کال څخه وروسته په افغانستان کې پاتې شي. د ولسمشر په خبره دوی د ناتو له سازمان سره عمومي اړیکې ساتي خو د دې سازمان هر هیواد چې په افغانستان کې د پاتې کېدو هیله لري باید له افغانستان سره مستقیم اړیکې ولري.
په
دې برخه کې زموږ دویم اړیکه له ناتو سره ده. لومړی دوی ویل چې له 2014 کال نه وروسته موږ ټول وځو خو اوس یو یو راځي او وایي چې موږ نه ځو. موږ هم ورته ویلي چې موږ ځانته خبرې او شرایط لرو. موږ غواړو د ناتو له هر هیواد سره مستقله معامله ولرو تر څو پوه سو چې دوی د افغانستان په کومه سیمه کې په کومو شرایطو او د کومو ګټو پر اساس ځای پر ځای کېږي.
ولسمشر حامد کرزی په داسې حال کې امریکا ته د نهو پوځي اډو د ورکولو خبره کوي چې دا مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې حساس پړاو ته رسیدلې دي.
زموږ غل مشال رادیو خاوري
اوس هم ستاسو پام د ځانګړي ونې خبرونې سندر عامل په لور راګرځوم. د سندر عامل د دې ونې په خبرونه کې د څو تنو پیژندل سوو پښتنو سندرغاړو خبرې اوري چې دوی د پاکستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه څه نظر لري او په دغه لړ کې خپل رول ته څه ډول ګوري. د خبرونه د مشال رادیو همکار هارون باچا جوړوي چې په کې خوږې سندرې هم اوریدلای شي.
قدر من اوریدونکو په سندرو امیل خبرونه کې زما هارون باچا سلامونه ومني. مینوالو په پاکستان کې پارلماني انتخابات رانیز دي شوې دي. د هیواد بیلابل سیاسي ګوندونه چې زیاتره په پنجاب صوبه کې فعال دي د خپل انتخاباتي کمپاینونو لپاره په اردو او پنجابي ژبو ځانګړې سندرې جوړې کړې دي. پر دې سربېره د یادی صوبې ځینو مشهور سندرغاړو د خپل خوښې د ګوندونو او سیاسي مشرانو ملاتړ په ډاګه اعلان کړی دی. د دې ونې په خبرونه کې به واورئ قدرمنو چې پښتانه سندرغاړي راتلونکو انتخاباتو په دغه لړ کې خپل رول ته څنګه ګوري. د دې ترڅنګ د انتخاباتو په حقله د پښتنو سندرغاړو پیغامونه هم په خبرونه کې اوریدل شي. خو په پیل کې د ګلزار عالم په غږ دا یو سندره اورو. اوریدونکو گلزار عالم وایي د 2008 کال د انتخاباتو په سیرې دا ځل بیا د عوامي نېشنل ګوند لپاره یو ځانګړی کیسټ جوړ کړی دی چې سندرې د اوریدونکو تر رسیدلې او هغوی خوښي کړې دي.
دغه پښتون سندرغاړي په هیڅ باندې ما چې کوم دی نو خپل فرض او چې کوم زما جوړېدل هغه ما خو تر سرحده پورې بس په دې پوره کړی دی. زه سیاسي سړی یم نه نور هنرمندان سیاسي خلک وي او دا دی چې د هنر په دغه باندې چې کوم دی نو یو مرسته چې کوم دی نو هغه ما هم کړی ده او زما په خیال چې یو نیم پلاړې هم چې کوم دی نو هغه هم یوه یا دوه سندرې زما په خیال چې ویلي دي مختلفو پارټیانو ته. بچا خان مرکز طرف نه کیسټ د رشوې دی شهرین د غوی په خوخه راغون شي وو او ترزونه ورته بیا سره غزي زموږ چې څنګه موسیقار دی هغه جوړ کړی او ریکارډینګ به موږ وکړو او د مادي مرسته چې کوم نو څومره خرچه پر هغه دی د غټول بچا خان مرکز طرف نه شي
اوریدونکو گلزار عالم زیاتوی اوس وخت راغلی چې خلک د هیواد حکومتي واک اختیار هغه چاته ورکړي چې د دوی د ستونزو او مسلو د هوارولو جذبه او وس ولري.
د ملک سره ډېرې تجربې وشوې کنه، اوس د ملک کوم دین نور د تجربو توان زما په خیال چې نور نه لري دینه پس، نو خلکو ته درخواست دی چې ښه په سوچ باندې او ښه ډېر زیات په یو منظمه طریقه باندې هغه خلکو ته دی ووټ ورکړي چې هغه کم از کم زموږ دا ملک چې کوم دی نو دا بچ کړی شي، ځکه هر یو څیز د دې خراب دی، رشوت دی، سفارت دی، بېروزګاري ده، ګرانی ده، خاص کر بیا چې کوم دی نو بجلی ډېر بد حالت دی، 15 منټه وي او 15 ګنټې نه وي، نو چې کوم خلک دا کارونه کولی شي او توان لري د دې خبرې، نو زه هم چې هغوی د دې ووټ ورکړي او اور سره ملک او خلکو تقدیرونه بدلیږي په ټوله نړۍ کې، نو اور خامخا دی ورکی او کسانو چې کوم سندرغاری دی هغوی ته مهم ده خاص بزه کومه چې دا هنر هغوی خرڅوي. ما اوریدلي وو چې یو پارټي دا پاتې دی او هغه یو سندرغاری ته چې کوم نه یو لک روپۍ یو سندرې ورکړي وي هغه د پاره هغه ویلم ده بهر حال او دا د چې خپل سوچ او خپل فکر دا په خپل ځای دی، نو هغوی ته هم پکار دی چې کم خلک ورته خخ کاری او هغوی د ملک لپاره څه کولی شي، دا ملک بچ کولی شي د دې مسلو نه لانجو نه، نو هغوی ته دې ووټ ورکړي او هنر مرسته دې ورسره وکړي.
وطن پختونخوا 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 زددی خوری پیدایم که بنگش که احمد زیم پختونخوا زما وطن پختونخوا 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 پشین کپخوادا باسنیم کاکڑ کا چک زیم پختونخوا زما وطن پختونخوا 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 پختونخوا
وګوریدونکو د بختیار خټک په غږ مو سندره واوري. دا نوموړی وایي له سیاسي ګوندونو لخوا ورته د دوی د انتخاباتي کمپاین د برخې جوړېدو لپاره ویل شوي وو خو ورسره یې و نه منله. د خټک په خبره دا ناانصافي ده چې ځینې سیاسي پارټۍ په خلاص مټ خپلې انتخاباتي هلې ځلې کوي او ځینې نورې بیا د بریدونو ښکار دي او میدان ته نشي راوتلی.
د موسیقۍ سره سره په هیڅ باندې کار کوم نه ماته
ډیر زیات لکه د پاټیانو دخوا د سندرې دپاره هم وینا شوي وه، د کوربه په حیث باندې هم وینا شوي وه. دا اوس موجوده چې هم په نوخار کې کومه جلسه وه د عمران خان، نو آی راته هم پرویز خټک چونکې د کورنۍ تعلق مې هم دیکھو، زه په خپله دا محسوسوم باید چې په دې کې کوم قوتونه پنجاب کې خو ډېر برملا اظهار کوي، یا سیاسي پاټیانو والا هم کوي، سندرغاړي هنرمندان هم کوي، خو زه خپله دا ګڼم چې ټولو ته باقاعده کولاو آزاد اختیار ورکړی شوی نه دی، الیکشن دپاره نه ورکړی کېږي. نو اوما غرنګ څنګه چې هغه د تدبرت ښکار دي، نو دغه شان دي زه پخپله هم داسې ګڼم چې زه پکې اډوکې تل نشم کولی. آیا چې کوم قوتونه د پنجاب د دوو پارټیانو ته اجازت ورکړی دی چې تاسو یې جلسې کوئ، او نو د یو سوي پارټي ته هم اجازت نشته دی، نو آیا دا چې ممکن ده؟ نو دا چې کوم سوالونه خو ما په خیال دی هر پښتون یا چې د کراچۍ راوال یا د بلوچستان راوال په ذهنونو کې دي، نو دا چې کولاو اظهار مونږ ځکه نه شو کولی چې پکې ډېر زیات مونږ تحفظات دي، دې نه مونږ هیڅوک انکار نه شو کولی چې مونږ په پاکستان کې داسې پټ لاسونه دي چې هغه هر څه کولی شي، خو کولاو دې دا اظهار کم از کم د ووټ په شکل کې وکړو چې سبا مونږ په زمین باندې بوج نه او په کار ده چې نوي پاکستان لپاره مونږ سوچو.
کابل ته زما د ماهی پرد سرا دا چغه وهما سکل مرما زه خو پختون يم د مر خو نورانو ما. کابل ته زما د ماهی پرد سرا دا چغه وهما سکل مرما زه خو پختون يم د مر خو نورانو پختنو دی دل تغیر کل زیگی او خیاری کسی دغمازانو پخکالو باندی پویگی دا غر و سمان زما دا پلار نکا کسی ما تا کوینا. کابل تا زما دا ماہی پر دا سرا دا چغب ہما زکل مرما زخو پختنیم دا مرکونی ورانا جنت لرما تا زما گنا دا غلے ما زما تاریخ زما پختو دا دی گوالا ہمت لرما پن فرتوان وطن پ مینا جوڑو ما. کابل تا زما دما ہی پرد سرا دا چغب ہما سکل مرما زخو پختو یم دا مر خونی ورانا سندرو جل کوما. کابل تا زما د ماهی پرد سرا دا چغب ہما زکل مرما زخو پختون یم د مر خونی ورانا.
اوریدونکو د کرن خان سندر مووري دا دی وای یو سندرغاړی د انتخاباتي سندرو په ویلو سره باید ځان له کوم خاص سیاسي ګوند سره ونه تړي. کرن خان هیله مند دی چې د راتلونکو انتخاباتو پایلې به د پښتون قام په ګټه تمام شي.
لکه یو هنرمند چې کنه هغه خو د پارټۍ نشي کېدی، چېرې د پارټۍ لپاره سندرې وایي، ولې چې موږ خو ډېر زیات مینهوال لرو او هغه د هرې پارټۍ سره تعلق لرونکي ملګري زموږ، نو دا خو به یو هنرمند محدود شي.
علن جماعت هم داسې فرض ملګرو ډېر کړي دي څومره تاکتیک دي. او زه خو په خپل ځاني دغه یو فکر کوم چې هنرمند د یوې پارټۍ پورې محدوده نه ده، د ټولو خلکو وي، د ټولو اورېدونکو وي. نو په دغه وجه باندې زه ورته ډېر ښه نه ګورم او چې څوک کوي د یوې پارټۍ لپاره یا د پارټۍ سره تړون لري او د هغو دپاره سندرې وایي او پوهېږي چې دغه پارټي د دوی په خوب کې کار کولی شي، د دوی دغه ستونزې، د دوی دغه مسلې حل کولی شي. نو کوي دي ولا زه کله چې د ریډیو یو پروګرام کوم په هغې کې د ملګرو ته پوښتنه وکړل چې یاره اوټ به چاله ورکوو، نو زه ورته صرف دغه وایم چې یاره تاسو په خپله سوچ وکړئ چې ستاسو لپاره څوک فایندمن دی، څوک ستاسو د وطن لپاره سودمن ثابتېږي. تاسو د ریډیو په وساطت باندې خپلو مینهوالو ته به دغه یو خواست کوم چې د دغې وطن لپاره دعاګانې وکړي او د داسې یو سرخیل حکومت دې به مونږ راشي چې په هغې کې احساس وي، هغه درمن وي، هغه زمونږ رخی او خدای دې زمونږ رخی کړي، زمونږ ټولو پکې خیر د هغې یو کس حکومت دې راشي چې هغه هره پارتي.
خاغلی اوریدونکو، امجد شهزاد د ملکند د سیمې یو پیژندل شوی شاعر او سندرغاړی دی. د نوموړي له انده پښتنو سندرغاړو د خپل قام په سیاسي بیدارۍ کې مهم رول لوبولی دی. امجد شهزاد له پښتنو هنرمندانو غواړي چې د پښتون قام پرسته ګوندونو ښکاره جاره ملاتړ وکړي.
زما په خیال پښتانه سندرغاړي چې څومره دي، ظاهره خبره ده چې د قام او دولت لپاره کار کوي، د ژبې د موسیقۍ لپاره کار کوي، نو قام پرستان دي، په هغه کې کوئی شک نشته. په وطن کې چې کوم قام پرست سیاسي ګوندونه دي، نو د هغې پلویان دي، هغه که په ظاهره دي که په پټه دي. زما په خیال چې زمونږ په نېشنلزم کې سردار علي ټکر او د گلزار عالم کم رول دی په دغه سیاسي حواله باندې، چې د هغوی په سندرو باندې دلته څومره سیاسي عمل شوی، څومره شعور راغلی دی. کومې چې د ساحل صاحب کلامونه دي، د غنی خان دي، د اجمل خټک دي، قلندر مومند دي، هغوی ویلي دي په وخت د ضرورت. دا اوسني کوم حالات چې دي په دې کې هم کوم چې زمونږ سندرغاړي دي، نو قام پرستې ډلې چې دي د هغوی پلویان دي او هغېله سندرې هم ویلي دي. او بیا په دغه دغه کې د هنرمندانو په حواله که زه ویم، نو ساحل صاحب زمونږ یو لوی هنرمند دی، یو لوی شاعر دی، لوی فنکار دی. هغه چې دی نو دلته د انې 15 ملکن نه په خپله چې دی د عوامي نېشنل پارټۍ په ټکټ باندې چې دی الیکشن ته ولاړ دی او دا یو ښه عمل دی.
امجد شهزاد په خپلو مینهوالو او پښتنو هنرمندانو غږ کوي چې بشر دوسته او هنر دوسته ګوندونو ته خپلې رایه ورکړي، چې د ده په خبره د پښتني کلتور او موسیقۍ د ودې او پرمختګ په لار کې پراته خنډونه یو خواته شي.
په پنجاب کې زما معلومات دي برار الحق هم د تاریخ انصاف په ټکټ باندې الیکشن کوي. نو زما په خیال کې دا زموږ سندرغاړي رڼا دې میدان ته راشي، دا قام پرستی ډلې به ونمانځي، هغوی به د ټکټونه ورکړي او په دې کې ځان شامل کړي په دې سیاست کې، په دې میدان کې، په دې تحریک کې. نو زما په خیال کې دا د کلچر چې کوم وزارتونه دي، کمی حلې ځلې کوي د دې لپاره، نو هغه به ډېر فعال شي او دوی به په خپلو لاسو کې په خپل ځکه چې دوی خپلې مسلې په خپله باندې ډېر په اسانه باندې او ډېر په ښه طریقه باندې هوارولی شي. زه په دې کې دا نمونه نه اخلم چې کوم ګوندونه د فن ملګري دي، د فن پلویان دي، د ژوند پلویان دي. په کار ده چې دا زموږ سندرغاړي چې څومره ملګري دي، چې د هغې پلوي وکړي، د هغې ملګرتیا وکړي او د هغې لپاره هلې ځلې وکړي، ځکه چې که دغه ګوندونه په حکومت کې راشي، دوی اسمبلو ته ولیږي، نو زما په خیال چې دغه فن لپاره ګټوره خبره ده. نو زه دوی ته دا خواست کوم چې هغه ګوندونه، هغه څومره چې لیبرل او سیکولر ګوندونه دي، چې هغې د هغې پلوي وکړي، د هغې لپاره کار وکړي، کوم چې زموږ ژوند لپاره، زموږ د ترقۍ او پرمختګ لپاره کار کوي، او هغې لپاره د هغې راتلل ضروري دي.
ګران اوریدونکو، د سندرو میل د دې اونۍ په خپرونه کې مو د پښتنو سندرغاړو خبرې واورېدې چې وایي خلک د راتلونکو انتخاباتو کې د رایو په کارولو سره د خپلو ستونزو د حل یوه لاره پیدا کړي. د خپرونې په پای کې د رحمت شاه سایل د غزل د حشمت سحر په غږ کې واورئ. ورسره ما هارون باچا ته اجازت هم راکړي. خاد او بریالي اوسئ.
لو بولد سرو خدا نے را ٹولی کو لو بولد سرو خدا نے را ٹولی کو سچ ماتے ماتے آئے نے را ٹولی کو سچ ماتے ماتے آئے نے را ٹولی کو
زئی چے دزڑو نو پتختو بیاولی کو زئی چے دزڑو نو پتختو بیاولی کو زئی چے دزڑو نو پتختو بیاولی کو زئی چے دزڑو نو پتختو بیاولی کو بیا خپل غم جنے زمانے را ٹولی کو لو بول دسرو خدا نے را ٹولی کو لو بول دسرو خدا نے را ٹولی کو سچ ماتے ماتے آئینے را ٹولی کو پکیو کود جانا جانا نظر کرب پکیو کود جانا جانا نظر کرب پکیو کود